آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشاب آشنا یم. د خبرونې په پیل کې د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
تیر کال د افغانستان د مخدره موادو نه 6 میلیارد ډالر عواید ترلاسه شوي دي. په هند کې یو ویروس چې تر اوسه علاج نشته 6 کسان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې په ایران به داسې اقتصادي بندیزونه ولګول شي چې ساری نه دی لیدل شوی. او د امریکا یو سناتور د مشرانو د جرګې نه غوښتي دي چې افغان ترجمانانو ته د ویزو ورکول سخت شي.
د خبرونې اورېدو ته ستړي مشئ. نن د دوشنبې ورځ د سور د میاشتې 13مه د 2013 کال د مې د میاشتې له 1 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. په 2010 کال کې په لومړي ځل د افغانۍ ارزښت د ډالر په مقابل کې ډیر راکم شوی دی.
کمبوډیا د ډالر روزانه په مارکیټ کې او ارزښت کېدل هم کم رانه د مارکیټ او ډالر کم ارزښت کېږي.
کندز کې جنگ زپلی ماشومان له درسونو نه پاتې شوي دي.
اما پدرم د انفجار فوت کړل. وخت پدرم بود برمو مش پیسې شمه او کار میکرد خرج خانه نه مید.
د امریکا ولسمشر شمالي کوریا د رهبر سره له کتلو مخکې د خپل ملګرو سره سره مشورې پیل کړې دي. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري. او سرته اشرف الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. امریکایي سناتور رن پال وای په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان نه د مهاجرت په ځنګړو ویزو یا ایس آی وی کې 6000 ترجمانان امریکا ته راغلي دي. ښاغلي پال د مشرانو د جرګې نه په کلکه وغوښتل چې افغان ترجمانانو ته د ویزو ورکول سخت کړي. هغه وویل تر دې دمه امریکا 6000 افغانان منلي دي او زیاته کړه چې که دغه کسان په انګلیسي غږېدی شي او د ترجمانانو په توګه له موږ سره مرسته کوی شي نو باید په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد معماران شي. په 2010 کال کې د افغانستان د مخدره موادونه 6 میلیارد ډالر عواید ترلاسه شوي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د یو این او ډی سی دفتر په یوې ګډې سروې کې ویلي دي چې تیر کال په افغانستان کې د جګړو، ناامنیو، اداري فساد، سیاسي بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو او په یو شمېر سیمو کې د حکومت کنټرول او قانون د حاکمیت د نشتوالي له وجې د مخدره موادو د کار او تولید کچه په بېساري ډول لوړه شوله. په دې حق راپور لګورې سپم دې خبرونه کې اوریا. وسلوالو په قندار کې د ټاپې د پروژې 15 کارکونکي وژلي دي. د قندار د والی ویان داوود احمدي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې وسلوالو یو تن د ځان سره ژوندی بولی.
د ټاپې پروژې اړوند ګډ ګروپ چې د مای پاکان او سرویران وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارس په سیمه کې وسلوالو ترهګرو ور باندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او یو تن یې له ځان سره بولی دی.
وژل شوی کسان د قندار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي دي چې جسدونه یې د میرویس روغتون ته وړل شوي دي. د 203 تندر قلوردو چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د غزنی د ارجستان ولسوالۍ هغه سیمې د طالبانو نه بیرته نیولې دي چې د تیرو 4 ورځو جګړو کې د غډلې ته په لاس ورغلې وي. د تندر قلوردو د عملیاتو امیر ډګرمن پوپل وارد امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د اجرستان ولسوالۍ په بشپړه توګه د دولت په کنټرول کې ده او د ځانګړو ځواکونو دوهم ټولی هم سیمې ته لیږل شوی دی. دا هم نړیوال خبرونه. په هند کې یو ویروس چې تر اوسه علاج نشته 6 کسان وژلي دي او ګڼ شمېر نور یې ناروغه کړي دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د هند په جنوب کې یو وژونکي ویروس لږ تر لږه 3 تنه وژلي دي. په سیمه کې د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې ګڼ شمېر نور خلک هم په دغه ویروس اخته شوي دي. د کیرلا د روغتیا د چارو ایالتي وزیر کې شیلاجا ویلي دي دغه ویروس نیفا نومیږي او تر اوسه ورته واکسین نه دی جوړ شوی. که څوک په دغه ویروس اخته شي سخته تبه نیسي، زړه یې بد بد کیږي او ټول بدن یې رپیږي، او یا په سلو کې ناروغان چې دغه ویروس یې نیسي مري. د روغتیا ایالتي وزیر همدارنګه ویلي دي چې ډاکتران لګیا دي کوشش کوي معلومه کړي چې آیا دغه کسان په رښتیا هم د نیفا ویروس وژلي دي که نه. ځینې کسان چې شک پې کېږي د نیفا ویروس نیولي دي د نورو خلکو نه بیل شوي دي او په جلا کوټو کې ساتل کېږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونن اوریه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی که ایران خپل رویه بدل نه کړي داسې بندیزونه به پی ولګول شي چې د اقتصاد ملای ماته شي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن وویل چې که ایران نوی اتمی موافقه غواړي باید د تل لپاره په اتمی وسلو کار بند کړي، د بالستیک توغندیو خپرول بند کړي او د منځنی ختیځ په هیوادونو کې بې ثباته کوونکي اقدامات بند کړي. ښاغلی پامپیو خبرداری ورکړ که ایران دا کارونه ونه کړل د مالی فشار راوړلو لپاره به داسې بندیزونه پرې ولګول شي چې هیڅ ساری نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه په ایران تور ولګوه چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره همکاري کوي. د سوریې پوځ وایي چې د پایتخت دمشق په جنوب کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو نه وروستۍ سیمه هم ونیوله. حکومت ویلی دی چې د تیرو وو کلونو نه وروسته د لومړي ځل دپاره ټول پایتخت د وسلوالو نه پاک شه. وروسته تر هغه چې امریکا په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانست، د جنوبي امریکا دوه نور هیوادونو هم ورته کار کړی دی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د امریکا نه وروسته پرګوای او ګواتمالا هم په تل ابیب کې خپل سفارتونه وتړل او نوي سفارتونه په بیت المقدس کې پرانستل. رومانیا، چک جمهوریت او هندوراس هم ویل دي چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته د خپل سفارتونو په انتقالولو غور کوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په تیر کال د دسمبر په میاشت کې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت وپیژانده. د ترامپ د کار د اسرائیل حکومت خوښ کړ خو فلسطینیان یې خفه کړل ځکه چې هغوی ختیځ بیت المقدس ته خپل هیواد راتلونکی پایتخت ګڼي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د هم پاتې خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د رسمي تحقیقاتو امر کوي چې معلومه کړي آیا د استخباراتو د فدرالي ادارې غړو د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي ټرمپ په انتخاباتي مبارزې کې لاس وهلی که نه. ټرمپ ویلي دی چې په رسمي توګه د عدلیې د وزارت نه غواړي چې تحقیقات وکړي او معلومه کړي آیا د وزارت او یا هم اف بی آی د سیاسي ګټو دپاره په انتخاباتي مبارزو کې لاس وهلی و او که نه. او وروستی خبر دا چې د امریکا د مرکزی استخباراتو مشره جینا هاسپل نن په رسمي ډول د وفاداری لوړه کوي. هغه لومړنۍ میرمن ده چې د سی آی ای مشره ټاکل کیږي. د لوړې مراسم واشنگتن ډی سي سره نږدې د سی آی ای په مرکزی دفتر کې کیږي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم پکې برخه واخلي. د امریکا سنا د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ جینا هاسپل ته د سی آی ای د مشر په توګه د تایید رایه ورکړله. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانۍ ارزښت په بیساري ډول د ډالر په وړاندې کم شوی دی. دا چې لاملونه یې څه دي په دې هکله درته رپورټ لرو. لږ وروسته یو خو تر دې مخکې په افغانستان کې د مخدره موادو د جرمي اقتصاد په اړه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ګډه سروې ښیي چې تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو له کاروبار نه تر 6 میلیارده ډالر عواید ترلاسه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
په افغانستان کې تیر کال د اپینو د تولید د کچې د زیاتوالي په اړه د افغان حکومت او له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي ګډه سروې ښیي چې په 2018 کال کې د افغانستان له مخدره موادو څخه تر 6 میلیارد ډالر عواید ترلاسه شوي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د یو ان او ډی سي دفتر د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د 2018 کال د مخدره موادو د اقتصادي او ټولنیزې اغیزې د سروې جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د دغه سروې د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې د جګړو، ناامنیو، اداري فساد، سیاسي بې ثباتي، اقتصادي ستونزو او په یو شمېر سیمو کې د حکومت د کنټرول او قانون د حاکمیت د نشټوالي لامل د مخدره موادو د کار او تولید کچه په بیساری ډول وړه شو.
ارزش اقتصادي مال مخدر سال گذشته
حقول تیر کال د مخدره موادو اقتصادي ارزښت په افغانستان کې د سلور او شپږ میلیارد ډالر ترمنځ محاسبه شوی دی. تیر کال ارقام ډیر لوړ وو. له هغې وړاندې به شمیرې معمولا ټیټي وې، له درې میلیاردو څخه نه لوړې دي، خو پروسه کال په خپله د کوکنارو کر ډیر لوړ شوی وو او هغه ارقام یا پیسې چې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول پاتې شوي دي شاوخوا د سلور نه نیولې تر شپږ میلیارد ډالرو اټکل شوي دي. د ښاغلي قایم پر وینا له مخدره موادو څخه د ترلاسه شوو پیسو څخه تر یو اشاریه څلور میلیارد ډالره بزګرانو او پاتې د مخدره موادو مافیا ترلاسه کړي دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت دغه چارواکي زیاته کړه چې د افغانستان د اپینو شاوخوا 50% په کور دننه هیروینو ته اړول شوي، چې له امله یې په دغه هیواد کې نامشروع اقتصاد پراختیا موندلې ده. په 2018 کال کې د افغانستان د مخدره موادو اقتصادي او ټولنیزه سروې چې په 1400 کلیو کې له څه باندې 4000 بزګران نو سره د مرکولو لارې ترسره شوی خی چې د پخوا په پرتله په 2018 کال کې د هغو بزګرانو په شمیر کې هم 1% زیاتوالی راغلی چې په خپلو ځمکو باندې کوکنار کرلی دي. په سروې کې راغلی چې د افغانستان 50% بزګرانو خپل کلنی عواید د کوکنارو د کرل لارې ترلاسه کړي او مطلق اکثریت یې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د کوکنارو د حاصلاتو مالیه ورکړې ده. په افغانستان کې له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یا UNODC رئیس مارک کولن وویل چې د مخدره موادو جرمي اقتصاد په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنیو لامل شوی او د شخصي پانګونې او مشروع کرنې مخه یې نیولې ده. د ښاغلي کولهن د اټکل له مخې له مخدره موادو څخه د افغانستان د جرمي اقتصاد عواید د دغه هیواد د ټول کرنیز سکتور له عایداتو سره برابر دي او د مافیایي فعالیتونو پراختیا ته یې زمینه برابره کړې ده. هغه وویل دا نامشروع عواید چې د مخدره موادو له کاروبار څخه ترلاسه کیږي له هغو عوایدو سره مساوي دي چې د دغه هیواد له ټول کرنیز سکتور څخه ترلاسه کیږي. دا نامشروع عواید د 4.1 نیولې تر 6.6 میلیارد ډالرو ترمنځ دي چې د افغانستان د 40 نیولې تر 10% ناخالصه عوایدو سره برابر دي. ښاغلي کولهن زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی وو او 9000 ټنه اپین ترې اصل اخیستل شوی وو، چې دغه شمیرې د 2018 کال په پرتله د کوکنارو د کرلو په کچه کې 3.5 او د اپینو په تولید کې 80% زیاتوالی ښیي. وړم کال په افغانستان کې په 210,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی وو او 4,200 ټنه اپین حاصل ترې پورته شوی وو. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت تمه ښودلې چې د تیر کال فعالیتونو او اوسنیو برنامو ته په پاملرنې سره به په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کر کچه راټیټه شي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د جمهوری ریاست د حکم په اساس په دې وروستیو کې څو ښځې په سیمه ییزه کچه په لوړو څوکیو کې په دندو ګمارل شوي. په دې اکله درته د جمهوری د ویان له مرستیال سره مرکه لرو چې وروستی اوري. په افغانستان کې د صرافانو ټولنه وایي چې په تیر یو نیم کال کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت په بې ساري ډول کم شوی دی. دا چې ولې راځي دلیل یې د امریکا غږ د خبریالې لیمی نیازی په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي له تیر یوې اونۍ راهیسې په بې ساري ډول افغانۍ د امریکایي ډالر په مقابل کې ټیټه شوې ده. د دغې ټولنې ویاند حاجي زیرک امریکا غږ ته وویل چې د دوشنبې د ورځې تر پایه یو ډالر د یو اویا افغانیو او اویا پولو په مقابل کې تبادله کېده. ښاغلي زیرک وویل تیره ورځ د یو ډالر بیه 0.2 افغانیو ته رسېده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې یو اویا اویا له یو اویا لږه وه. ښاغلی زیرک د نامنیو تر څنګ د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټېدلو یو عمده لامل بیانوي.
بس یو خدای سونه چې
چه ده دالر رو زاله پا مارکیت که او ارده که ده هم کم رانه ده مارکیت دالر رو کم ارده که ده.
خاغلی زیرکوویل لطیری و نیم کال راهی سه افغانی ده دالر رو پر روان ده خپل ارزخت للا سور کرده ده. ده وای تیر کال هم ده وقت یو دالر شپک شپیت یا و شپیت افغانی تبادله که ده. خود افغانستان مرکزی بانک وایی چه د امریکا د اقتصاد وده د لامل شوی چه نه یوازې افغانۍ بلکې د یو شمیر نورو هیوادونو اثار هم د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د مرکزي بانک ویاندې ملاشور امریکا غږ ته وویل دوی په دې موخه بازار کې مداخله کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانو له جدي نوسان څخه مخه ونیسي. ښاغلی اشور زیاته کړه مرکزي بانک د دې مخه نیسي چې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې ناڅاپي په ډېره کچه ښکته نه شي. خاغلی اشور ویل مرکزی بانک په اونۍ کې دوه ځلې بهرنۍ پیسې د صرافانو او بازار د غوښتنې مطابق چې شمیر یې له شلو تر دېرش میلیونو ډالرو رسیږي بازار ته عرضه کوي. خاغلی اشور زیاته کړه افغانستان یو وارداتي هیواد دی او تر ډیره بهرني اثار د توکو د پیرولو لپاره بهر ته لیږدول کیږي. دی وایي برعکس د صادراتو کچه لږه او ناڅیزه ده چې نشو کولی بیرته یې په مقابل کې اثار ترلاسه کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهوری ریاست د حکم په اساس په دې وروستیو کې څو ښځې په سیمه ییزه کچه په لوړو څوکیو کې په دندو وګمارل شوې. د مشرتابه څوکیو کې د ښځو د نوو مقرریو او په همدې اړه د جمهوری ریاست په راتلونکو تصامیمو مو د جمهور رئیس د ویان له مرستیاله درخانۍ وزیري سره مرکه کړې. هغې په دې هکله وویل
جمهور رئیس له هغه وخته چې بل کار یې د جمهور رئیس په صفت پیل کړل دې موضوع ته متوجه وو. شاید تاسې هغه وخت چې کله د انتخاباتو وخت وو او کمپاین وو جمهور رئیس ډېر په ډاګه ویلي وو چې د ډېرو مهمو کارونو څخه چې کله دی ولسمشر شو هغه به کوي د خزینه وو د تعداد زیاتوالی په اداراتو کې. البته نه یوازې دا چې د دوی زیاتوالی سر پنومی بلکه دوی ته به داسې پوزیشنونه ورکول کېږي او کار به ورکول کېږي چې هغه به مهمې یعنی مهمې چوکۍ به وي په دولت کې. ولسمشر د هماغه وخت نه دا لړۍ شروع کړې ده. که تاسې په یاد ولرئ ولسمشر اولین کار چې وکړو سترې محکمې عالي شورا ته یې هم یوه ښځینه معرفي کړله. له بعده مرغه پارلمان دې ته راضي نه و چې یوه ښځینه لاړه شي او د ستره محکمه کې په عالي شورا کې کار وکړي. د بعد له هغې نه هم که تاسو وګورئ د هغه وخت نه تر اوسه پورې ولسمشر ښځینه سفیران وټاکلې موینان یې وټاکلې چې تاسو زه ویلی شم چې همدا اوس نه موین ښځې لرو چې په دولت کې کار کوي. همدا رقم یې د لوی څارنوالۍ سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې موینیت ایجاد کړم چې له نیکه مرغه هغه هم د ښځو په لاس کې ده او ښځه د هغې مشري کوي. په ولایتونو کې هم ښځې په لوړو چوکۍ کې دوی د خپلو وظیفو باندې بوختې دي.
بله، جمهور رئیس غواړي د خلکو سره کړې ژمنې او تعهدات خپل پوره کړي او کنه واقعا په رسمي دوایرو کې یا په ادارو کې د ښځو ضرورت احساس کړی دی چې ښځو ته د رهبرۍ په سطح حاکم ضرورت شته؟
واضح خبره ده چې په افغانستان کې ټولنه نیمه یې ښځه تشکیلوي او نیمه یې ښځه جوړوي. دا واضح خبره ده چې د افغانستان ښځې هم لیاقت لري، هم د افغانستان ښځو ته په ټولو دولتي ادارو کې ضرورت دی او هم ولسمشر دې ته متحد دی چې ښځینه په لوړو پوزیشنونو کې مقرر کړي تر څو چې وکړی شي ښځې په خپله ښه طریقه هغه دندې پر مخ وځي.
حکومت په راتلونکي کې بیا هم په نورو باصلاحیته پوستونو کې د ښځو ګمارل په نظر کې لري چې همدا لړۍ ته به دوام ورکوي که څنګه؟
بله بله لنی کمر گدان لړۍ به دوام لري او آینده کې به هم مونږ تاسو د دې موضوع شاهدان اوسو چې مونږ به نور د والیانو ماونانو ولرو په ولسوالۍ کې به ښځې په لوړو پوستونو کې کار وکړي حتی په شروالیو کې دا کار هم پر مخ روان دی چې مونږ د هیواد په شروالیو کې ښځې په لوړو پوزیشنونو کې کار وکړي نو دا لړۍ دوام لري او تاسو به د نورو خو خبرونو شاهد هم اوسئ په دې مورد کې
ډیره مننه درخانه وزیری کورم ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې لدی چې په راتلونکي میاشت کې د شمالي کوریا له رهبر سره په سنگاپور کې مخامخ وویني په سیمه کې له خپلو ملګرو سره سلا مشورې پیل کړي دي په دې لړ کې ولسمشر ټرمپ سبا د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این کوربه دی د دې خبر نور تفصیل له سید سلیمان آشنا نه اورو
شمالي کوریا ویلي د اتمي وسلو د ازموینو د پایته رسولو د ژمنې عملي کېدو لپاره غواړي د رواني مې میاشتې د درویشتم او پنځویشتم نیټو ترمنځ خپل د اتمي بمونو د ازمویلو ځای د منځه یوسي د ستامه کیږي چې په دې لړۍ کې به د پنګیری د ساحې تونلونه والوزول شي ټولې دخولي لارې به یې بند کړل شي او د څار ټول تاسیسات به چې د تحقیق او امنیتي تلاشي پوستې پکې شامل دي لرې کړل شي شمالي کوریا د ملګرو ملتونو او د امریکا د لوري په دې ورستیو کلونو په دې خاطر د سختو اقتصادي بندیزونو لامل وځپل شو چې خپل اتمی او د توغندې پروګرام بند کړي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جای این سره د اپریل په 28مه په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې اتمی وسلې او فعالیت ختموي خو په دې اعلامیه کې د همدې هدف ته د رسیدو لپاره د عملی ګام اخستل نه و شامل
ما او جمهور رئیس مون جی این په ګډه د پنوم جم موافقه جوړه او لاسلیک کړه چې لمخې د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات او یووالي لپاره پکې مشخصه طرحې شامل دي چې نن مو په لیدنه کې پرې موافقه وکړه
جمهور رئیس ټرمپ چې د جون په 12مه په سنگاپور کې به د کیم جونګ اون سره وګوري په دې ټینګار کړي چې شمالي کوریا باید خپل اتمي وسلې ختموي
موږ دواړه به د نړۍ د امن کېدو لپاره یو ځانګړی اقدام وکړو
امریکا مطلق په تصدیق او بیا نه پیلیدونکو ډول د شمالي کوریا د اتمي وسلو د پروګرام ختمولو غوښتنه کړې
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com
یو شمیر هغه ماشومان چې پلرونه په جګړو کې وژل شوی لزده کړو پاتې دي او د کورنۍ ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار کوي ګلرحیم نیازمن په همدې اکلا رپورټ را لګلې
روغتیایی مسولین وایي چې په قندوز کې په تیرو څو کمپاینونو کې د خار د نن شپږ سوه تنه ماشومان د پولیو له څاڅکو څخه پاتې کیږي دغه ماشومان چې په تبلیغي کورنیو پورې تړاو لري کورنۍ یې نه غواړي د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي د قندوز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی غواړي په راتلونکي کې د دینی عالمانو په ګډون د تبلیغیانو مشران یوې غونډې ته راوغواړي
یو شمیر هغه ماشومان چې پلرونه یې په جګړو کې وژل شوي لزده کړو پاتې دي او د کورنۍ او ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار کوي فضل خدای ولس کلندې پنځم ټولګي کې اول نمره و خو زده کړې ځکه پرې خو دی چې پلار یې د ماین په یو چاودنه کې وژل شو او د کورنۍ سرپرستی د تاور تر غاړې شوه هغه اوس بوټان رنګوي او د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره کار کوي د هغه په بکسه کې د بوټانو رنگ او برس پراته دي فضل خدا د خپل پلار د مرګ په یادولو جړغونه شو او زیاته کړه پلار می په 14 نه کې وجل شو طالبانو ماین خخ کړو ماین والو زو اوس د کور مصرف زما په غاړه ده په جګړو کې د وجل شو خلکو اولادونه په دې خاطر له تعلیم څخه پاتې دي چې د کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو لپاره د عاید منبع نه لري دغه ماشومان کار کوي او په ډیرو کم عایداتو باندې ژوند تیروي د فضل خدا لاسونه د بوټانو په رنگ تور دي هغه کله کله پر خپل مخ تور لاس کش کوي او کرخې پر مخ پاتې کیږي
وخت پدام بوت
پخوا چې پلار می ژوندې و کار یې کاوه د کور مصرف یې ویشته اوس چې اقتصاد مو ضعیف دی او څوک را سره مرسته هم نه کوي زه خپله کار کوم فضل خدا د خپل هیلو پاړه وای چې د امید درلود چې پراتلونکي کې ډاکټر شي، خو دغه هیله به یې ځکه پوره نشي چې پلار یې نشته.
ما میخواستم ډاکټر شم، بس پدر مثل کوم درس نه میخوانم.
ما غوښتل چې ډاکټر شم، اوس چې می پلار نشته درس نه وایم، د کور خرچه پیدا کوم. د بغلان د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د هغه ماشومانو لپاره روزنتون جوړ شوی چې پلرونه یې په جګړو کې وجل شوی وي. مشتاق احمدی وایي چې درې لسیزو جګړو کې د زرګونو ماشومانو پلرونه وجل شوی او کورنۍ بې سرپرسته شوی دي.
د صورت کې طفل کاملا بې سرپرست بشه و هیڅ اقارب شي را تحویل،
هغه وخت چې ماشوم یې هیڅ خپلوان ونه ساتي، د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته ورپېژندل کیږي او د دغه ریاست په روزنتون کې روزل کیږي. اوس مهال په روزنتون کې 50 ماشومان چې بے سرپرست دي روزل کیږي.
نو کاملا بے سرپرست هستن.
د بغلان د کار او ټولنیزو چارو ریاست د روزنتونی و ماشومان ناهید وای چې د پلار لمر ګروسته ل نیا سره وسیده، خو اوس یې روزنتون ته راوسته ده.
پلار ما فوت کرد، ما ناس بیمین بودم، بیمین
پلار چې می مړ شو ل نیا سره وسیدم. کله چې خبر شول چې د یتیمانو لپاره روزنتون شته دی، زه یې دل ته راوستم. د هیواد په کچه د فضل خدا په څیر شپږ میلیونو ماشومانو خپل پلرونه په تیرو جګړو او روانو چاودنو کې له لاسه ورکړي، چې اوس مهال یې د کورنیو سرپرستی د همدغو ماشومانو په غاړه ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
او دا هم د روان خبرونې وروستی رپورټ. د خوست موساخېلو په ولسوالۍ کې قومي جرګې پریکړه کړې چې که میندې او پلرونه خپلې لونې ښوونځیو ته ونه لیږي، 5000 افغانۍ به ناغه ورکوي. د پوهنې مسؤلین او د ښځو د حقونو فعالان دا کار د معارف د پیاوړتیا او د ښځو د چټک پرمختګ لپاره خورا مهم ګام بولي. ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د موساخېلو ولسوالۍ د سړو اوبو د ښوونځي دا زده کوونکي په ډېرې علاقې سره خپل درسونه پر مخ وړي. هر یوه یې امید لري چې پر ښوونځي سربېره خپلې زده کړې د پوهنتون تر کچې ورسوي. دوی پرته له کوم کلتوري محدودیت نه ښوونځي ته راځي، ځکه د خپلو کورنیو پوره ملاتړ تر شا لري. د نجونو د روښانه راتلونکي لپاره یې کورنیو کلک هوډ کړی چې له ښوونځي به یې نه منع کوي.
علاقه شته، ډېره زیاته علاقه شته، خو ځینې ستونزې شته. هغه ستونزې دا دي چې زده کوونکو د پوره خاص سرپناه ځای نشته، دومره خاص ځای دوی نه لري چې دوی هغه کې خپل زده کړې سرته ورسوي. تعمیر دوی نه لري چې په هغه کې دوی په ښه شان خپل زده کړې سرته ورسوي.
د خوست د موساخېلو ولسوالۍ قومي جرګې پریکړه کړې چې هره کورنۍ به پرته له کوم عذر څخه خپل نجونې د هلکانو په څیر ښوونځیو ته لیږي، څو د زده کړو له نعمته برخمنې شي. د قومي جرګې د پریکړې پر بنسټ هر هغه کورنۍ چې له دې پریکړې سرغړونه وکړي، 5000 افغانۍ به قومي جرګې ته د ناغې په توګه ورکوي.
که چېرې تعلیم ونه کړو، موږ د خدای پېژندګلی یا د دون پېژندګلی یا د بل چا پېژندګلی نه شو کړای، رو نه رو بیا نه پېژنو. هر کلام چې تعلیم وکړه نو رو نه رو مو پېژنده. په هغه صورت کې موږ کامل مسلمان کېدای شو، سم انسان کېدای شو.
د خوست ولایتي شورا غړي زهرا جلال په دې نظر ده چې دا ډول قومي پریکړې د نجونو د زده کړو په مخ کې شته کلتوري مسایل او خندونه لمنځه وړي او د زده کړو د لازم اسانتیا او پرامسته کولو کې به ډېره مرسته وکړي.
یو زنانه زی غره کې یا سم پټي کې یا بهر سروي ته خدمت کوي، کار کوي، بهر وځي، اما تعلیم د پاره دوی آر غني ځان ته. دا هغه مشکلات دي چې کلتور یې دغه محدود کړی دی. که چیرې داسې پریکړې وشي تر څنګ عملی شي، دا به ډیر مؤثر وي.
د موساخېلو ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه کړې چې خامخا پر خپل نجونو زده کړې کوي، خو ستونزه دا ده چې دغه زده کوونکي په خیمو او شخصي کورونو کې زده کړې کوي. دوی د تعمیر او نورو اړینو امکاناتو غوښتنه کوي.
ټول هغه انجوګان چې په دغه برخه کې کومک کوي او یا ټول هغه انجوګان چې دی په افغانستان کې د انجونو د زده کړو لپاره کار کوي، له هغوی سره هم موږ دا هیله لرو چې دوی په لرو پرتو سیمو کې چیرې د افغانستان لوی اکثریت د نفوس اوسیږي، د هغوی ته د زده کړو په برابرولو کې موږ سره مرسته وکړي.
دا مهال په خوست کې سباندې 300 زده کوونکي په 306 نوي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د مسؤلینو په وینا له دې جملې څخه شاوخوا 160,000 نجونې دي. دا شمیر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی.
قدر مناوریدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدیزی پای تا رسیده پا لند شیبو که در دریخ خبرونه پیلیدی او ریدل محیر روید. آباده او سوکاله اوست.